السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2019 کال د دسمبر د میاشتې 29 نیټه ده. د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 19 پروګرام جمهوریت لرو، خو تر ټولو اول د دې تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
قبایلی سیمو د ځوانانو او زده کوونکو وی ټولنې سبا ته د خپلو سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګلولو پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند ویلي راتلونکې اونۍ له حکومت سره د بلخ د مستفی والي عطا محمد نور په مسلې خبرې کوي. په نیویارک ټایمز کې د اپارټمانونو په یوه ودانۍ کې لګېدلی اور د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژل. او سم د خبرونو تفصیل د قبایلو د ځوانانو زده کوونکو وی ټولنې سبا ته د خپلو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ممکنه ګډولو پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د ټولو قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ تیر ماښام د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې تول په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام په احتجاج ګډېشي. د دې غورځنګ مشر احسان الله مشال ډي تول دوی د اولس تر رائے معلومولو مخکې تر قبایلي سیمو د پاکستاني عدالتونو دایري غزولو مخالفت هم کوي.
پشاور هایکورت توسی ورکې نو دا همغه انتظام غنو نو اوس پورې دا فیصله نه شوې الته تپوس نه شوې چانه تپوس نه شوې خلک دوره لري دوه تحریکونه چلیږي د ځان ته صوبې یو د انتظام نو چې دا خبره سو پورې نه وشي د یو صوبې هایکورت توسی ورکول دا موږ مشترکو نه منو.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او اصلاحاتو موضوع لنجمنه ده، ځکه چې ځینې ګوندونه ټولنې پارلماني استازي او مشران یې په حق کې دي او ځینې ترهاره بدون مخکې د خلکو د رائے پر معلومولو ټینګار کوي. د کورمی د سید کرم اوسیدونکو وای اف سی ځواک د اوبو چینانی ولی او هر ورځ په خاص وخت کې ورته ورځخه د اوبو وړلو اجازه ورکوي. دوی تیر ورځ مشال لري تول اف سی ځواک دا اقدام د خپل سرتیرو د اوبو د ضرورتونو پوره کول لپاره کړی چې ورسره د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې له چینې څخه د دوه پایپونه د دوی کورونو ته ورتیر کړي. د انتظام میو چارواکي مفتح الله مسعود وای د سید کرم مشران دی ورسي چې د ستونزې پر اواري ورسره خبرې وکړي. سید کرم د ځنې کور مکلی دی چې په کښه خوات بس او کورنۍ اوسي. د اف سی ځواک سرتیری په 2013 کال کې هلته ورغلی ول چې د وسایل پر ضد عملیات وکړي. د خیبر روغتیایي چارواکي او اوسیدونکو وایي په شلمان، باړي او تیرا کې د شری ناروغي خبره سوې ده. د خیبر پښتون د خیبر د مرکزی روغتون یو چارواکي ډاکټر عاشق حسین تیر مازیګر مشال لیډو تول هغو سیمو ته روغتیایي کارکوونکي استولي او تر اوسه سلګونو ماشومان واکسین کړي. د زیاته کړې چې په روغتون کې هم د ناروغانو لپاره څنګه پرانستې ده. د هغو سیمو اوسیدونکو وایي تر اوسه څه د پاسه سل ماشومان شری نیولي چې پکې دوه یې وژل سوي هم دي. د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند ویلي راتلونکې اونۍ له حکومت سره د بلخ د مستفی والی عطا محمد نور پر مسلې خبري کوي. د ګوند یو ویان زبیح فطرت بیګام مشالې ډټول له دوی څخه د خبرو غوښتنه سوي او دوی غواړي له همدې لارې د مسلې حل ولټوي. ولسمشر اشرف غني د روانې میاشتې پر 13مه د عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای انجنیر محمد داود د بلخ والی کړ، خو عطا محمد نور وایي استعفا یې پخوانی او مشروطه وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نور سره هوکړه کړې چې د بدخشان په واخان کې به د پوځي بریګیډ جوړولو ټول لګښت ورکوي. د وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګام مشال لیډو تول د موافقه پرون بیجینګ ته د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په سفر کې سوي. جنرال وزیری زیاته کړه چې چینایي چارواکو د افغانستان په امنیتي او دفاعي چارو کې د لا زیاتو همکاري کولو ژمنه کړې. په نیویارک کې د اپارټمانونو په یوې ودانۍ کې لګېدلی اور د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژلي او څلور نورې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تیره شپه خبر اعلان ټول دا په دې ښار کې په ډیرو کلونو کې د اور لګېدنې د په پیښه کې د انساني مرګ شوبلې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ واټ کې په یو ودانۍ کې د اور په پایل کې په لومړي پوړ کې ولګېد چې وروسته دریم پوړ ته پراخ شو. د اور لګېدنې سبب تر اوسه روښانه نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي شایي مرګ شوبله زیاته سي. بلخوا د هندوستان په ممبئی ښار کې هم نن سهار وختي د دفترو او رستورانتونو په یو ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په وژل شوو کې ډیری هغه میرمنې دي چې دغلته د زوکړې وه کلیزه لمانځله. فیسبوک ویلی د امریکایي حکومت له لوري تر مالی او سفری بندیزونو لګولو وروسته د کرملن پلوي چیچنیایي مشر رمزا کدیروف پانی تړلې دي. فیسبوک پرون په بیان کې ویل د دسمبر پر 2 د امریکا د خزانه وزارت تر بندیزونو اعلانولو وروسته د قانوني دنده وه چې د کدیروف د فیسبوک او انسټاګرام پانی وتړي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې فیسبوک د هغو نورو کسانو د پاڼو تړلو بهیر هم پیل کړی چې ورباندې بندیزونه لګول شوي او که څنګه. فیسبوک د آزادې اروپا راډیو ته له نورو معلوماتو ورکولو ډډه کړې. روسي رسنۍ وایي ماسکو پلان لري چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د آزادې فضا له تړون سره سم په روسیه کې د امریکایي پوځي څارګرو الوتکو پروازونه محدود کړي. روسیه دا قدم په روسیه کې د واشنگټن له لوري د امریکا په فضا کې د روسیې څارګرو الوتکو د پروازونو د محدودولو په غبرګون کې کوي. د روس ریانوستي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا محدودیتونه به د امریکایي پوځي الوتکو عمله د ځینو روسي هوایي اډو له کارولو منع کړي. د روس انټرفاکس خبري اژانس د بهرنیو چارو وزارت تویان ماریا زخاروفا لخلی ویلی چې له نو محدودیتونو سره سم به روس پر درو هوایی اډو او امریکایي الوتکو پروازونه وتړي. د تهران پولیس ویلی نور به د اسلامي حجاب پابندي نه کوونکي شزي نه نیسي بلکې روزنیزو مرکزونو ته به استوي. د تهران ټایمز په نوم یوې ایراني ورځپاڼې تیر مازدیګر د برید جنرال حسین رحیمی لخلی وویل هغه شزي چې د اسلامي حجاب لباس ته قاعده پابندي نه کوي به د حراست مرکزو ته نه بیول کیږي بلکې پر ضد به مقدمه هم نه دایروي. نیم رسمي تسلیم خبري اژانس وویل د قاعده سرغړوونکي به د پولیسو افسرانو درسونو ته بیول کیږي. خو اژانس وایي که چا بیا بیا سرغړونه وکړه نو شاید پر ضد قانوني کاروایی وسي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم کرنسي حال سراج زهیر درکړه.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 110.10 روپۍ اغستل کیږي او په 111.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 111.20 روپۍ او په 111.60 روپۍ. یو یورو په 113.50 روپۍ او په 111.30 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 10 روپۍ او په 10.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.60 روپۍ او په 9.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ. 3.48 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 3.44 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په کوئټه او بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 6 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -15 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به اوري د قبایلو یوې ټولنې ویلي سبا په اسلام آباد کې د فاټا د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فی ګوند په احتجاج ورګډیږي. بلخوا د قبایلي سیمو د ځوانانو یوې ډلې په ټولنیزو رسنو د اصلاحاتو لپاره کمپین پیل کړی.
ایک نیا اور ایک اسٹرانگ صوبہ بنے.
فاٹا کے عوام کا پاکستان پر اتنا ہی حق جو کہ تمام باقی پاکستانیوں کو حاصل ہے.
دا خیبر ایجنسی پزینو سیمو کی دشری ناروغی خورا شوی دا زائی اسے دون کی اندیخ مندی
روشلمان او کم شلمان کے دوا سری و بارا گلے مخنیوائی بلکل بکار دے تیار دے کی فری میڈیکل کی انکونہ ہو لگی ہو دا
پا جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو د تاریخ پاړه د ځانګړې لړۍ اخیری برخه اوري.
سایکولوژیکل شاک چې سټوډنټ پالیټکس پر ملال سو هغه د سوویت یونین فال جو
زیات او بي تک رول کر رہا ہے.
مشال ریډیو دستا سولا پاره دا را سره اوسه. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږیږئ. اولنی رپورت تاسو پام را ګرځو. د قبایلي ځوانانو زده کوونکو یوې ټولنې سبا ته په اسلام آباد کې په هغه لاریون او احتجاج کې د برخې خستو اعلان کړی دی چې په پښتونخوا او قبایلو د ورګډېدو ضد جوړیږي. د ټولو قبایلي جنسو د ځوانانو د ټولنې تیر ماښام د پېښور د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وویل د هغو سیمو د برخلیک په اړه تر فیصلې مخکې هلته ټول پښتنه غواړي. جمعیت علماء اسلام فی هم پر دې موضوع سبا ته په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خالد خان تفصیل لري.
دا قبائلی یوت مومن پنوم جوړ د تنظیم غړو د فاټا سپریم کونسل د مشرانو سره سره د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملی عوامي پارټي محمود خان اچکزه هم ستاینو کړه چې د قبائلی سیمو د پاره د یو ځان له صوبې په حق کې خپل आवाज اوچت کړی دی. د فاټا سپریم کونسل له اړخه په 13 دسمبر د لاریون په حق لا د قبائلی یوت مومن یو غړی طاهر مسعود اوایل
پاٹا سپریم کونسل د احتجاج 35 تاریخ باندې د اسلام آباد کالی ورکړای دی چې اغه یو عوامي ریفرندم ثابت کیږي د پاٹا د مستقبل حواله سره او خلکو په شخ خپل فیصله ورکوي چې میش شکیما دو ځون ته خپل صبح غوړي صبح قبیلستان کم از کم د 50-57 د سوپر اگړی انیشل ورزی
دغه شان د قبالی یوت مومنت صدر احسان الله سیمو ته د پیښور های کورټ غزاونې هم مخالفت وکړو.
پیښور های کورټ توسي ورکینو د همغه انزمام غنو نو اوسه پوری د پیسلن نه شوی ال ته پوس نه شوی چانه ته پوس نه شوی خلک دوره لري دوه تحریکونه چلیږي د ځان ته صوبې یو د انزمام نو چې دا خبره سو پوری نه وشي د یو صوبې های کورټ توسي ورکول د همغه مشترک کو نه من
خو بیا پیښور پرسلب کې د فاټا پیپل یوت ارګنایزیشن گل بہادر مشال ریڈیو تا اوائل چی قبائلی سیمے دا پختونخوا صوبے سرا شامل دو دا پارا نہ صرف دا دوی گند بلکہ دا دوی تنظیم ہم پا قبائلی سیمو کے خپل حل زلے کوی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې ډلې د اصلاحاتو عملي کولو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو لپاره په ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کمپین پیل کړی دی. دوی د نوبل امن انعام ګټونکي ملالی یوسفزی، کرکټرانو لکه شاهد افریدی او شعیب اختر او له هنرمندانو او اداکارونو پیغامونه اخستی دي او په ټولنیزو ویبپاڼو یې خپاره کړي دي. خو په ورته وخت کې د جمعیت علما اسلام فی پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قبایلی سیمو د ځینو نورو ډلو پلویان هم په ټولنیزو شبکو خپل کمپین کوي او وایي تر هر ډول بدلون مخکې دي لولسه پښتنه وشي. زلان یوسفزی دواړو کمپینونو ته کتنه کړې ده.
د ټیسټ کرکټ په خوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی په ټولنیزو رسنیو خپل پیغام کې د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی او په تیرو حکومتونو یې هم ګوته پورته کړی ده چې د قبایلی سیمو د اولس حقونو ته پام نه دی کړی.
جب سے پاکستان ایک نیا ملک بنا ہے
لکه چې پاکستان جوړ شوی دی نو ټولو حکومتونو د فاټا اولس له پامه غورځولې دي. هغوی ته تر اوسه یو حکومت هم بنیادی حقونه نه دي ورکړي. زه د قبایلی ځوانانو د جرګې ملاتړ کوم او دا فکر کوم چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو شي او یو او پیاوړي صوبه جوړ شي،
ایک نیا اور ایک سٹرونگ صوبه بنے.
پټولنیزو رسنیو پیغام خبرونکو کې د کرکټ پخوانی تیز بولر شعیب اختر، سندرغاړي شهزاد رائے او د ټیلی ویژن یو شمیر ستوري هم شامل دي. نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی هم خپل پیغام خپور کړی دی.
فاټا کې عوام کا پاکستان پر اتنا ہی حق.
د فاټا د اولس په پاکستان هم هما عمر حق دی سمره چې د نورو پاکستانیانو دی. ضلع حکومت غوښتنه کوم چې د فاټا اصلاحات عملی کول نور اسار نه کړي او قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي چې د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو بنیادي انسانی او آئینی حقونه ترلاسه شي
چونکه تمام باقی پاکستانیو کو حاصل ہے.
د فاټا د ځوانانو د جرګې یو غړی سمرینا خان وزیر وایي چې د پیغامونو خپرولو لپاره لا نور هم ډیرو مشهورو شخصیتونو سره په تماس کې دي.
دلته چې کوم د ظلم خلاف او د ازادي د لپاره یو یو आवाज مشتهمیت لري او بیا د سلیبریټیز د سیدي د شخصیتونو د سیدي چې دنیا یې واوري او دنیا هغه چې کوم د فالو کوي نو موږ وایو چې هغه مشترک ټایم راکې لکه فاټا د لپاره خبر او کیسه کې شته مش صرف جنگ نه په ټول دنیا مسله ده. فاټا کې څه کم بد امنی ده هغه څه زما او د بل څه مسله نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په 13 دسمبر اسلام آباد کې د فاټا د انضمام پر ضد احتجاج کې د ګډون لپاره هم لیکونه خپاره دي. سیاسي ګوندونو کې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشران وایي چې د فاټا د راتلونکو په اړه له فیصلې وړاندې دي لقبیلی اولسا ټول پښتون وشي. خو بیا د مولانا فضل الرحمن د ګون غړو سوسو واره د فاټا ځان له جوړول لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د کورمې د سید کرم اوسیدونکو وای اف سی زواک د سیمه چینا نیولې دا او دوی ته یوازې په خاص وخت کې لا هغه زیات او بوړلو اجازه ورکوي چې د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. دوی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل اف سی زواک دا کار د خپل سرتیرو شمیر او د سکلو بو ضرورتونو ته پکوتو کړي. خو د سیمه یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل د سید کرم مشران دی ورشي چې د دې مسلې پر هواري ورسره وغږیږي. د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزای معلومات لري.
د سید کرم احسان الله وای کله نه چې د لای تنګی په نامه د اوبو چینا اف سی ځواکونو اخستې ده د سکلو اوبو په ترلاسه کولو کې د دوی ستونزې زیاتې شوې دي.
دا پابندي داسې لګولې ده چې دلته نفری زیاته ده او هغه د وجې نه هغه خپل اوبو پر کولو دپاره د اوبم کمه ده. هغه خپل اوبو پر کولو دپاره هغې چینې ته ځي هلته چینې کې پرتې ناستې کپړې وینځي او اوبه خپله راوړي. نو دې وجې نه هغوی پابندي لګولې ده ځای خلک عمره نه پرېږدي مخصوص وخت کې او څه لږ وخت دپاره هغوی ته وایي چې یاره تاسو اوبه راوړي. او دویمه خبره دا ده چې د موږ کوم کلچر دی کوم څه باغ دی هغه کوم زنانه دي هغه کلي والا هغې ته نه پرېږدي.
سید کرم د منځني کورمې د پاچم کنی په حدودو کې راځي چېرته کې د لنګر او تختې په نامه په دوو کلو کې تر 200 پورې کورنۍ پاتې کیږي او هلته د ځایي خلکو د اوبو ترلاسه کولو بله ذریعه نشته. د سیمې یو بل کس انور خان وایي که حکومت د دوی د اوبو مسله حل کول غواړي نو لچینې دي هلته کلو ته پایپونه واچوي.
دا مسله به دي طریقې سره حل کولی شي چې 1200 غازا پیپ یو کړي
ایجنسی پلاننگ افسر لا مفتی الله محسوس سره خبر وکړي. نو د هغه دا وینا وا چې کده سید کرم مشران راشي او د اوبو دغه مسله ورته وړاندې کړه نو خامخا ورته حل کوي. د منځنی کور می سید کرم ته امنیتی ځواکونه په لسم کال کې وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ورغلي ول چې لا هم هلته موجود دي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوګې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو خیبر ایجنسی ته چلته په شلمان باړه او تیرا کې د شری ناروغي خبره شوې. د سیمو اوسیدونکو وایي چې د پاسه سل ماشومان شری نیولې دي او دوه ماشومان مړه شوي هم دي. چارواکي وایي روغتیایي کارکونکو مختلفو سیمو ته لیږلي او لسګونه ماشومانو ته واکسین کړی دي. دوی زیاتوي چې د خیبر په مرکزی هسپتال کې هم د ناروغانو د علاج انتظامات کړي دي او خلک کولی شي چې خپل بچي وروړي. فراد چنواری له تفصیل سره.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې هلته په لری پرتو سیمو لکه شلمان تیرا او باړه کې ګڼ شمېر ماشومانو ته د شری ناروغي لګېدلې ده او دوه ماشومان ترې مړه شوي هم دي. د خیبر جنسی د مرکزی روغتون چارواکي وایي چې دوی د لری پرتو سیمو ته میډیکل ټیمونه ورلېږلي دي. د خیبر جنسی روغتون ډاکټر عاشق حسین مشال ریډیو ته وایي چې موږ په دې روغتون کې د شری ناروغي د علاج پورا انتظامات برابر کړی دي.
بالکل راتلی شي دلته کنه بر مرته یو آیسولیشن واک په خپل باندې مې وخت کړی دی کنه او موږ سره مکمل لري او شی ټیک څه خو ویکسینیشن په والی سره زه خبرو کوم نو موږ سره خپل د ویکسینیشن بیل سنټر دی خو موږ سره په اسپیټال کې په هډ کوارټر کې د ویکسینیشن خپل سنټر دی. دا ټول خلک راځي خو چونکې جمرود ډېر لري دی جم کې مرته ویکسینیشن سنټر دی. سرجن لاندې هلته هم جوړ کړی په باړه کې هم جوړ کړی ویکسینیشن سنټر په هر ځای کې مې په کار هم دی چې ماشوم پیدا شي دیش نو واخله یو خاص ټیم پورې د ټیکی ضروری
د لوړګي یو ځای تن ساجد خان د شری ناروغي د مخنیوي پاړه وای
روشلمان او کم شلمان کې دا شری یو بار غلې کنه دی وجنه تقریبا په ترجن باندې چې کنه هغه ته شری لګیدل چې د بیماری را ممکنه اقدامات ته وکړي شي مخنیوي بالکل پکار دی چې هر ځای کې فری میډیکل کیمپونه ولګي دا کوم شی نه چې دی ټیکه جاتی یا ویکسین دی بر وخت غیلا علاقو کومې پاسمندې علاقې دي په سید خیل شو لوی شلمان شو کم شلمان شو هلته خو نه هسپتالونه شته نه بیدو شته او هلته داسې نظام نه شته صحت
وره. د صحت محکمه چارواکی وای چې زیاتره متاثر شوی ماشومان خلکو شخصي روغتونونو پیښور ته وړي، خو یوې اندازې مطابق تر اوسه څه د پاسه سلو ماشومانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله که یو خوا خلک بې کوره شول او د ځاني او مالي تاوانونو سره مخامخ شول، نو بلخوا د غلطه کر کرونده یا زراعت هم اغیزمن شو. ځایي اوسیدونکي وایي د غلطه اوس د خلکو واپسي وروسته دولت د کر کروندې د پرمختګ لپاره کم ګامونه پورته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان زراعت محکمې له مشر خالد خان سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دولت د زراعت د پرمختګ لپاره څه کړي دي او څه پلان لری.
په نارث وزیرستان کې سکار زمونږ د غنمو د تقسیم طریقه کار په FEC ترو باندې وشو. 3404 بورۍ غنم د مونږ تقسیم کړل، مزید هم لګیا دي. زمونږ غیر موسمی سبزیات کی کاشت مونږ ټنل ولګول 120 ټنل سکار با دی به ډېر ښه پیداواری په دې ټول ایجنسی کې. هماری زمین سکیم او ریهبیلیټیشن ډیر ښه کار شوی دی. هغې دا فایده وشوه چې د اوس فصلونه د غنمو ول په هغې ځمکو باندې کرل کېږي. هغه ځمکې شاړې پرتې وې، هغه مونږ جوړې کړې دي.
دا خلکو ته ویډیا ورکول کېږي، یعنی فری، او دې نه به خلکو ته څومره فایده راځي؟
بالکل مفت دوی ته میلاو شول. دغه سبزیانې چې کله صحیح پیداوار وکړي فروری او په مارچ شوی یې د پیداوار شروع شي، دا مارکیټ ته رسي چې په هغه ټایم په مارکیټ شي موږ سره ټماټر نه وي. عام خلکو ته فایده وي ځکه چې په مارکیټ شوی دی ریټ پریوزي کم شي.
وزیرستان کې چې خلک واپس رالل نو چا کورونا ډنګ دي، خلک مختلفو مشکلاتو سره مخ دي، نو اګریکلچر یا د زراعت پرمختګ لپاره نور داسې کم ګامونه هم په پام کې دي.
آئنده موسم بهار شي باغونو یو سکیم د مشتره باغې شو باغونه لګو، او دین علاوه یو 3000 بوټي د بهر ملک نه مونږ راغوښتي دي د زیتونو ول. په دې باندې به بلاک پلانټیشن کوو، لوکل خوشته لوکل ورایټي په رزمکو په دوسلی کې دي، خو دغه امپروډ ورایټیز دي، ترکیدا د اقسام دي، ایټلینا د آسټریلیا نه را روان دي. اې دې خلکو ته به مونږ فری آف کاسټ باغونه او ځنګل په دې لګوو. په دې پسې به بیا انډسټریز راځي چې هغه به مشینونه به مونږ سره هغې نه موږ تیل وباسو. کوشش مې دغه دی چې څومره زیات سهولیات دې غاته ورکو فارمر ته، ځکه چې ضرب اعظم نه پس زموږ ټول چې څومره څه باغونه وو هغه وچ شوي دي، ختم شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو. تیره ورځ په کابل کې په وسلوال برید کې لسګونه کسانو وژل او ژوبل شول. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځم په ششترک سیمه کې په برید کې مرګ ژوبلا شوی وه. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د دواړو بریدونو ذمهواري منلې. پوښتنه دا ده چې داعش په افغانستان کې څنګه وجود لري، څومره پیاوړی دا او هغه هیواد او سیمې ته څه ډول ګواښ ور پېښوي. په امیر ساحل په دې موضوع له شننونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پرون په کابل کې په وسلوال برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. د دوشنبه پر ورځ هم وسلوالو د کابل په ششترک کې برید کړی و. د دواړو حملو ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. البته شنونکي په افغانستان کې د دې ډلې د وجود پیاوړتیا او افغانستان او سیمې ته یې د ګواښ په اړه بېلابېل نظرونه لري. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي دا تر اوسه واضح نه ده چې آیا واقعي اسلامي دولت ډله دومره پیاوړې ده چې په پلازمینه کې داسې بریدونه وکړای شي او که څنګه. دی په خپلو خبرو کې د داعش ډلې منظم وجود تر پوښتنې لاندې راولي.
یو خو په سیمه نه باندې داعش دی، هغه داعش چې په سوریه کې جبهې جګړې کولې، په نورو ځایونو کې کولې، یا دا اصل کې د افغانستان په چین کې چې یو دغسې مرموز بریدونه دي. که ستاسو یاد وي طالب هم د یو برید مسؤلیت اخیستو، خو دا پیریان چا نه پېژندل چې ګویادي څو د داعش مثلا همدغسې ده. داسې یو تصور کېږي چې یوه نیابتي جګړه په شکل کول روانه ده، او دا د سوریې او د دې ځایونو د جګړو هم یو غیر مستقیم تړاو ورسره شته. هغه دا دی چې ځینې هېوادونه یا ځینې استخباراتي حلقې غواړي چې اهل تشیع په دې راغوپاروي چې
خو په کابل پونتون کې د سیاسيات او استاد نصر الله ستانکزی وای په هغه هیواد کې داعش ډله وجود لري او فعالیتونه کوي. د ده په خبره کله چې افغان ځواکونه وسلوالې ډلې وځپي نو بیا هغوی په ښارونو کې داسې حملې کوي لکه پرون یې چې د کابل قلعه ناظر سیمه کې وکړه. استاد ستانکزی دا نه ګڼي چې ګواکې داعش به په داسې بریدونو کولو په افغانستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ فرقه ییز چاود یا درز پیدا کړی شي.
افغانان ته رامنځته کړي دوی سرفده پرې کوي. خو اصل خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دوی په دوه هدفونو دا وایي، یو د خپل هغه ایدیولوژي او مفکورې له مخه لکه چې په عراق سوریه کې کول، او له بلې خوا اسد د افغانستان دولت د بې اعتباره کول د خلکو په منځ کې.
په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې وجود د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. پاکستان او روسیې په بیا بیا تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د داعش نفوذ پراخیږي چې هغوی ته ګواښ پېښوي. روانه میاشت روسیې مشر ولادیمیر پوتین په خپل کلنۍ خبری غونډه کې ویل د وسلوالو په ځپلو کې له امریکا او افغان حکومت سره ګډ کار ته تیار دی. په کابل کې د نړیوالو اړیکو استاد ودیر ساپای وای داعش ډله واقعي روسیې ته خطر پیښوي.
وای چې شمال د افغانستان کې چې داعش ځای په ځای شي او دوی سره پخواني مجاهدین د ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان د لاسي او کوي د چیچن پورې بیا نو د ماسکو ستوني ته رسیږي، نو هم سیاسي لحاظ دوی ته خطر لري هم اقتصادي لحاظ دوی ته خطر لري داعش.
خو پوهان نصرالله ستانکزی د روسیې اندېښنې زیات تی واقعی نه بولی او وای مسکو غواړي تر منځنۍ اسیا ځان وغځوي.
روسان په دغه سرګندونه سره غواړي چې یو ډول ځان ته امتیاز ترلاسه کړي او له بل خوانه د مرکزی اسیا خوا ته رانږدې شي. په لږ شک نه سره د افغانستان بې ثباتي روسیا هم بې ثباته ولی شي، اما دومره لویه چې روسان کې فکر نه کوم چې دومره لویه ستونزه وي.
افغان حکومت او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال پوځي ائتلاف ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد جنګیږي او د فعالیتونو پراخولو ته یې نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې تل ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. د روانې میاشت پر 28مه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په باګرام کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ تر بشپړې خاتمې به په افغانستان کې ځواکونه ساتي او زیاته کړه چې په جګړه کې بریا ته نږدې شوې دي.
د پامیر ساحل رپورت تاسو اوریدلو. افغان دفاع وزارت وایي چین د بدخشان په واخان کې د یو افغان پوځي بریګیډ جوړولو او په وسلو د سنبالولو ژمنه کړې. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګه مشال ریډیو ته ویل دا موافقه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی بیجنګ ته په سفر کې شوې. د دې په وینا بهرامی له چینایي چارواکو غوښتنه وکړه چې په خپل خاوره لا ډیر افغان پوځیان وروزي. وزیر زیاتوي چې بیجنګ په بیلابیلو پوځي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو چمتووالی ښودلې. اسمت ساروان معلومات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یوه پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل ښاغلی بهرامی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زموږ د ماسیرینو د افسرانو د ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا سهمې لږ ډېره کړي چې زموږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخلي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی کی زمون لخوانه چین په کې کوم کار نه لري، هر څه زمون لخوانه کیږي. تنها مصارف چین منلی دي چې ټول دی آشی دی البسی د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته دی هغه مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختدریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامی له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره، دولت سره، د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به
په خپل هیوادونو کې غزمی کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماسپخین یوانی مبجا کیدون کې د لن خبرونه ل عبدالحی کاکړو.
د قبایلو د ځوانانو د کوونکو یو ټولنی سبات د خلوصینو په خبر پښتن په ممکنه توګه د ورغولو په څیر د احتجاج کولو اعلان کړی. د ټولو قبایلو سیمو د ځوانانو غورځنګ تر ماښام د تشور په پریس کلب کې خبرې غونډې کولې. په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي اسلام فضل الرحمن ډلې په احتجاج کې به ورګډې شي. د کورمې د سید کرم اوسیدونکي وایي اف سي ځواک د اوبو چینه نیولې او هر ورځ په خاص وخت کې ورته ورځخه د اوبو وړلو اجازه ورکوي. دې تېر ورځ مشال دې ته وویل اف سي ځواک دا اقدام د خپلو سرتیرو د اوبو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره کړی. د خیبر روغتیا چارواکي اوسیدونکي وایي په شلمان باډي او تیرا کې د شری ناروغي خبره شوې. د خیبر د مرکزی روغتون یو چارواکي ډاکټر اشرف حسین تر مازګر مشال دې ټول هغه سنت د روغتیا کارکونکو استولې او تر اوسه څلګونو مشمال واکسین کړی. افغانستان اسلامي جمعیت ګوند ویلي راتلونکي اونۍ له حکومت سره د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور په مسلې خبرې کوي. د ګوند یو ویان زه بیرته بیګام شالي دوی ته دا خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ورسره هوکړه کړې چې د بدخشان په واخان کې به د پوځي بریګیډ جوړولو ټول لګښت ورکړي. د وزارت په اند جنرال دولت وزیر بیګام شالي ټول د موقع پرون بیجینګ ته د دفاع وزیر جماعت طارق شاه بهراني په سفر کې شوی. په نیویارک کې د اپارټمنونو په ودانۍ کې لګیدلې اور د یو ماشوم په شمول درته لږه دورس کسان وژل او څلور نور یې سخت ټپي کړي. د نیویارک ښاروال د پیښو په سیمه کې تاریخ په خبر اعلان کړ. د په ښار کې په ډېرو کلونو کې اور لګیدل په پیښه کې انساني مرګ او ترکوب باندې پیښه ده. فیسبوک ویلي د امریکایي حکومت له لوري تر مالي او سفري بندیزونو لګولو وروسته د کرملین تلوي چې چینی مشر رمضان کبیروف پاڼه تړلې ده. فیسبوک پرون دا خبره په بیان کې کړې. روسي رسمي وایي ماسکو پلان لري چې د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د آزاد فضا له تړون سره سم په روس کې د امریکایي پوځي څارګرو الوتکو پروازونه محدود کړي. او د تهران پولیس ویلي نور به د اسلامي حجاب پابندي نه کوونکي ښځې نه نیسي بلکې روزنیز مرکزونو ته وایستل.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې لس کاله وشول. په دې لسو کالو کې پلټنې وشوې او رپورټونه نړیوالو لیبارټریو ته ولېږل شو، خو نن هم د بېنظیر بوټو اصل وژونکي اونه نیولې شو. ادارې په وینا د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری لخوا په هره جلسه کې د خپلې مور د وژونکو په اړه سوال پورته کول یو فطري عمل دی او دغه په دې خبرې غور پکار دی چې پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف بچ کول لپاره دغه د مور د وژلو د معاملې حقایق پټول کیږي. ادارې کې راغلي چې تر څو پورې د بېنظیر بوټو د وژلو معامله ده، نو د اصل قاتلانو معلومول ضروري ده. پخوانی پوځي مشر د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې ځینې سوالونه پورته کړي دي. په دې سوالونو کې دا دي، که بېنظیر بوټو د خپل ګاډ نه سر نه وي راویستې نو په هغې به هېڅ نه کېدل. دا سوال یې هم کړی چې د چا په وینا بېنظیر بوټو سر د ګاډي نه ویستی و، او د پخواني ولسمشر او د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری د جیل ملګري خالد شینشاه چا وژلې او بیا دغه قاتل چا په نښه کړی دی. ادارې وایي چې د پخواني پوځي ولسمشر په دې پوښتنو ډېر څه ویلی شوي دي، خو نورې پلټنې او حقایق مخې ته راوړل ضروري دي چې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو اصل قاتلان معلوم شي. ادارې اخیر کې لیکي، بېنظیره یو کامي او د یو لوی پارټۍ مشره وه. د هغې وژل یوه کامي علمیه ده چې د نظره نشي ویستل کېدی. په کامي مفاد کې به دا سوال پورته کول ضروري وي چې د هغې د وژنې پر شا د کومو خلکو یا د ډلو لاس و. هغوی خپل انجام ته رسول د حکومت کامي ذمېواري ده. اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې کاږي چې چیف جسټس ثاقب نثار او جسټس اجاز الحسن د شخصي طبي کالجونو له اړخه زیات فیسونه د اخیستو. د اسخود نوټس اورېدنې پر وخت د فیصل آباد میډیکل پوهنتون وایس چانسلر د خپلې عهدې څخه لرې کړې. دا د ملک په تاریخ کې وړومبی داسې فیصله ده چې د بېوسه زده کوونکو خلکو لپاره یو امید دی. ادارې مخکې لیکي چې ولس ته د تعلیم اسانتیا ورکول د ریاست سیمېواري ده، خو زموږ په ملک کې د تعلیم د څانګې حالت د چانه پټ نه دی. ادارې زیاتوي شخصي تعلیمي ادارو د علم پسې د کاروبار شکل خپل کړی، هر شخصي کالج د فیسونو او قابلیت خپل معیار ټاکلی. ادارې وایي چې سپریم کورټ د ملک لوی پوهنتونونو په اړه رپورټونه غوښتي چې دوی سره څومره شخصي تعلیمي ادارو الحاق کړی دی. ادارې په وینا چې دا ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د دولت لپاره د ملک راتلونکي کل سره د مناسبه سلوک کېږي او داسې کیسونه مخې ته راغلي چې رشوت ورکولو له وجې زده کوونکي پرچو کې کامیاب کړی شوي دي. ادارې اخیره کې لیکي خبر دا وي چې د ریاست لړخه معیاري او وړیا تعلیم ورکړی شي، او یوازې د طب نه بلکې د هرې تعلیمي څانګې احتساب پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي په پاکستان کې د کرکې او تاوتریخوالي له کبله احمدیان خپل مرکزي سیمه ربوا د پنازای په توګه کاروي. د نېشنل انټرست مجله کاږي چې د ایران، روس او ترکیې ترمنځ زیاتېدونکي اړیکې وبخه د امریکا او لویدیځ هیوادونو لپاره ناوړې نتیجې لرلې شي. عبدالحی کاکړ د ځوانو لیکنو له مهمو برخو سره.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د احمدیانو په مرکزی شار ربوا کې د هغوی د ژوند په تیرولو باندې ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی. په ریپورت کې راغلی چې د پاکستان په آئین کې احمدیان غیر مسلمه ګرځول شوي دي. د دوی پرصد آن په دې وروستیو کې هم په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې. ورسپانې لیکي چې په ربوا شار کې 10,000 احمدیان ژوند کوي. سړکونه یې پاخه دي، درخت په کتار کې ولاړې دي، د اوبازي لپاره په کیلوي هاوس، لایبرری، د سترګو او وینو مفت مرکز او د زړه د ناروغۍ لپاره د نړیوال معیار هسپتال شته. خو د ریپورت له مخې د دې شهر په هیڅ حکومتي اداره او پولیسو کې احمدي کس ته نوکری نه ده ورکړل شوې او نه هم دوی په ځایي حکومت کې استازي لري. د ریپورت له مخې په پاکستان کې د دوی پر ضد د کرکې او بریدونو له وجې احمدیان ربوا شار د پناه په توګه استعمالوي او ځینې بیا بهر ملکونو ته د وتلو د موقع په انتظار دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د احمدیانو جماعت چې ورته مسجد اقصا ویل کېږي یو وخت به پکې دلته 20,000 کسان راغونډېدل، خو نن ورځ دا تړل شوی دی. په 2010 کال کې پر دې جماعت حمله شوې وه چې پکې 93 کسان وژل شوي وو. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې د ایران، ترکیې او روسیې ترمنځ پر تعلقاتو مقاله لیکلې ده. سیت جی فرانزمن خپل مقاله د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له هغې خبرې شروع کړې چې په انکره کې د دسمبر پر 11 نیټه د خبري غونډې پر مهال کړې وه. نوموړي ویلي وو چې روس او ترکیې دواړه دا نظر لري چې د امریکا له لوري بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منل به د منځني ختیځ د حالاتو سمولو سره مرسته ونه کړي. د لیکوال په خبره دا له 2015 کال راهیسي چې ترکیې د روس الوتکه راغورځولې وه اتم ځل دی چې د روس او ترکی مشرانو سره لیدلې دي. د ده په خبره دا د دواړو هیوادونو د نږدې اړیکو څرګندوی کوي. دا شان ترکی په تیرو څو میاشتو کې تهران ته هم نږدې شوی دی. دا شان لیکوال وایي د شام کړکیچ ختمولو په اړه هم ترکی، ایران او روس سره نږدې شوی دي. د پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال وایي د تعلقاتو نږدېوالي رجحان که هم دغسې دوام ولري نو دا به د امریکا، غربي هیوادونو او د واشنگتن اتحادیانو لکه سعودي عرب او اسرائیل لپاره ناوړه عواقب ولري.
د عبدالحی کاکړ نه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه اوریدله. د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي سخت کال په جګړه کې د ماشومان او ښځو په ګډون خو او شه 9,000 کسان وژل شوي دي. سخت کال د شام په کورنۍ جګړه کې لوی بدلون شوی او دولتي ځواکونو له مخالفانو څخه پراخې سیمې بیانولې دي. هلته د بشار الاسد رژیم، کورد او عربو مخالفانو چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدل هم د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د رقې په بیانولو وتوانېدل. عصمت ساروان له معلومات سره.
یو ټولنه چې د سوریې حالات ساری وایي 2010 میلادي کال چې لاسو ورځې پاتې دي د 10,500 ملکیانو په ګډون 9,000 تنه د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سار ټولنې چې د بشار اسد رژیم له مخالفانو سره اړیکې لري د جګړې د ټولو خواوو تلفات شمېرلې دي. دا ټولنه وایي په مجموع کې 2933 حکومتي عسكر او 2400 نوي وسلوال چې اکثرا د اسلامي دولت او القاعده پورې د وی تړلې ډلې غړي دي وشل شوې دي. خو له دې سره سره د سش کال تلفات د تیر کال په پرتله لږ دي. تیر کال نږدې 50,000 تنه په سوریه کې ووژل شول. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال پیل شوه، تر اوسه پورې ټول ټال 400,000 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې له کبله د سوریې له 22 میلیونی نفوس څخه نیمایي بې ځایه شوی دی. روسیا او ایران د بشار اسد د رژیم او امریکا او ترکیه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. دولتي ځواکونو سش کال د روسیې په هوایي ملاتړ او د ایران پلو ملیشو په مرسته پراخې سیمې له مخالفانو ونیولې. امریکا پلوه کورد او عرب ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقې ښار ونیوه. دا ښار داعش خپله پلازمینه اعلان کړې وه. سږ کال په سوریه کې د جګړې د درولو لپاره په څو سیمو کې اوربند وشو. دا سیمې د روسیې او ایران په همغږۍ د ترکیې له لوري تاسیس شوې.
اسمت سروان تاسو اوریدلو د قطر الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو وژنې پاړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلی د هغه وژنې پاکستانی سیاست یتیم کړ. لیکنه وایي د پاکستان ولس ته لس کاله رستم پتهونه لګېده چې بینظیر بوټو چا وژله. الجزیره ټی وی وایي تر یوې لسیزې وروسته په هغه هیواد کې د کامی ګټو پر ځای د شخصي ګټو لپاره سیاسي کوششونه کیږي. ګولیاس د لیکنې له مهمو برخو سره.
د الجزیره په ویبپاڼه لیکوال کمال صدیقی لیکي بینظیر بوټو لس کاله پسته هم هیره شوې نه ده. د نوموړي نوم او سیره په مختلفو ځایونو کې په لوی بورډونو انتخابي موادو او په نورو ځایونو کې کارول کیږي. کاندیدان د ووټونو لپاره د بینظیر بوټو نوم استعمالوي. په مقالې کې راغلي بینظیر بوټو ډیر زیات شهرت درلودو. د 2000 کال اکتوبر په میاشت کې د خود ساخته جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستنه شوه او په زرګونو پلویانو یې هرکلی وکړ. دا دویم وار و چې بینظیر بوټو د جلاوطنۍ پسته هیواد ته ستنه شوې وه. د دې مخکې په 1980 کال کې پاکستان تستن شوی وه. بینظیر د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې جلاوطن شوی وه. دواړه وارې د فوزی امیرانو له وجې بینظیر بوټو هیواد پریښی وو. د مقالې لیکوال وایي د بینظیر بوټو فوج سره اړیکې پیچلې وې. په هیواد کې دننه د بینظیر بوټو سیاسي ژوند لانجمن وو. د نوموړي حکومت دوه وارې د درغلیو په تور ختم کړل شوی وو. خو په مقالې کې راغلي چې د بینظیر ناقدین هم دا خبره مني چې بینظیر بوټو د هیواد تر ټولو مشهوره سیاستواله وه. الجزیره لیکي د پاکستان سیاست لپاره د بینظیر بوټو وژنه د بدلون نقطه وه. د بینظیر بوټو وروسته د هیواد لوی سیاسي ګوندونه هیڅکله فوزي امیر پر ضد را یوځای نه شول. د دې اندازه لدې لګولې شي چې لس کال وروسته هم پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې بینظیر بوټو چا وجلې وه. په مقالی کې راغلی بینظیر بوټو د هیواد هغه وژل شو مشرانو لکه لیاقت علي خان او ضیاءالحق په فهرست کې شامل شوه چې تر اوسه پورې د وژنې معمه حل شوې نه ده. الجزیره په مقالی کې لیکي د پاکستان ولسي حکومتونه او سیاستوالان د هیواد د دفاع او بهرنیو چارو پالیسیو خپل واک تر لاندې کولو کوششونه کوي، خو په حقیقت کې دا فوج سره دي. د هیواد لوی سیاسي ګوندونه چې په یو وخت کې په قامی کچا استازیتوب کولو، اوس په یو او یا دو سوبو کې ملاتړ لري. د هیواد مذهبي ګوندونه او ډلې ورستر بلې سخت دریځ کیږي او روایتي سیاست لپاره چیلنج جوړیږي. په مقالې کې راغلي داسې ښکاري خلاصي ګوندونه چې ځینې اورپکو ډلو سره تړاو لري په راتلونکي ټول ټاکنو کې بریالي شي. الجزیره لیکي پیپلز ګوند هم تیروتنې کړې دي. د ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د واکمنۍ پر مهال خپل ملګرو ته لوی څوکۍ ورکړې وي او د بټو وفادار یې هیر کړل. د مقالې په پای کې راغلي چې پاکستانیان اوس هم بینظیر بوټو یادوي او ورسره د هیواد په سیاست هم ماتم کوي. له یوې لسیزې راهیسې د پاکستان سیاسي مشران د قامی ګټو پر ځای شخصي ګټو ته زیاته توجه ورکوي او داسې سیاستوالان یې رامنځته نه کړل چې د بینظیر بوټو په شان سیاسي فکر، بصیرت او سوچ ولري.
دا وو ګولیاس اوس وخت شوې دی د هفتهوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت نننۍ خپرونه هم له تیرو هغو سره تړلې ده. د دې لړۍ په وروستۍ خپرونه کې به تاسو واورئ چې د زده کوونکو په تنظیمونو او د هغوی پر سیاسي فعالیتونو بندیز څه اثر وکړ او دا چې آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او که نه. جمهوریت خپرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو ځپلو او د هغوی پر تنظیمونو د بندیزونو څه اثرات وشول؟ هغه کسان چې د زده کوونکو په توګه په سیاسي او جمهوری مبارزو کې مصروف ول وس څه نظر لري؟ آیا هغه کسان دا ګڼي چې د ځواني سیاسي او جمهوری شعور په ژوند کې په کار راغلی او که څنګه؟ همداراز آیا په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
۱۹۹۹
اوردن کو د جمهوریت د تیرو دروخ پرونو په لومړی هغه کې تاسو اوردل چې په پاکستان کې د زده کوونکو او ځوانانو سیاسي تنظیمونه څنګه جوړ شول او د جمهوریت لپاره یې څه وکړل. په دویمه خبرونه کې مو د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق له دور او هغه مهال د ځوانانو او زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو د بندیزونو د ځوانانو نیولو پر هغوی د تشدد او د هغوی پردار د زړولو له کیسو خبر کړی. په درېیمه خبرونه کې مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD او د سیاسي فعالانو د جلاوطنیو او په نورو هیوادونو کې د سخت ژوند په اړه معلومات ترکړل. د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرو درو هغو د لړۍ وروستۍ برخه ده. تاسې به واورئ چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو څه اثرات وشول او دا چې آیا په پاکستان کې اوس د زده کوونکو او د ځوانانو د سیاسي هلو ځلو ضرورت شته او که نه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ده تا د ځوانۍ سیاسي فعالیتونو ډېر څه ور زده کړل. دی وایي ضیاء الحق دا وکړل چې جمهوریت او ټولې جمهوري ادارې یعنې پارلمان وغیره وځپي او ماتې کړي. خټک وایي د دې نتیجه دا وه چې تر ننه پاکستان په خپلو پښو ونه درید.
اول خو کوشش وکړي پارلمان او جوبینه دا دا محلي ګرور یا لوکل باډیز حکومتونه جوړ کړو، دې لپاره چې دا یو پارلمان مقابله کې بل قوت راوباسي، ځکه چې هغه ته انتخابات بلدیاتي ارکان هلته پر چیلنج وي، هغه لپاره پارلمان چیلنج وي، ځکه چې پارلمان هلته دا حق چې یو ډکټیټر دی راشي کویتا دی وکړي او غیر عادي طریقې سره داسې یو ملک کې وچلوي، دې لپاره چې پارلمان خنډ وو. نو هغه خو پارلمان کې د فوجي جنونه چې وو چې سیاسي مخالفین ته به سزاګانې ورکولې، دې غونډې به مختلفو اسمبلیو کې درنه کېدې، دې لپاره چې دا ثابت کړي چې اسمبلیو حیثیت ایسي شوی. نو دا پوره کمپین هغه جمهوریت خراب کړی او هغې لیدې کې روسو موږ ولیدو چې دا دې تر اوسه پورې پاکستان زیاتره نه غي.
افراسیاب خټک زیاتوي د ضیاء الحق د بندیزونو له کبله یو نسل غیر سیاسي لوی شو او په پاکستان کې په سیاست کې درغلي زیاته شوه.
زموږ پورې نوی نسل چې دی هغه غیر سیاسي را لوی شو، هغوی ته پته نشته چې پاکستان څنګه جوړ شوی، هغوی ته پته نشته چې جمهوریت لپاره څومره تاریخونه چلېدلي دي. دا نن چې خلک مظاهرې کوي دا چې جلوسونه وباسي دا چې درنې ورکوي، دوی ته پته نشته چې دا درنې یا دا حق اخیستو لپاره خلکو سرونه تېر شوي دي، خلکو کلونه کلونه جیلونه تېر کړي دي، خلکو شکنجې لیدلي دي، خلکو کوړې لیدلې دي، خلکو جلاوطنان لیدلي دي. خو دا نوی نسل هېڅ خبر نه دی، نو ځکه چې څوک ورته ډوډۍ وغږي، څوک چې ورته میلو وګړي، نو هغوی ځان پسی کړي. دا یو کمزوري دي خلکو جوړه شوې ده. دا د هغې وخت نتیجه ده کوم چې ضیاء الحق پاکستان کې د سیاست خلاف اعلان جنګ کړی وو او پاکستان ولس غیر سیاسي کولو لپاره
خو د بلوچ سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی ثناء الله بلوچ وایي ضیاء الحق په دې کې بریالی نه شو چې د زده کوونکو سیاسي هلې ځلې وځپي، ځکه چې ځوانانو د هغه د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې.
ما خیال دا دی چې ضیاء الحق اټمپټ چې دی پولیټیزیشن اف سټوډنټس یا پولیټکس فرام سټوډنټ پولیټکس هغه کامیاب نه و، هغه ډېره کامیاب ستراتیجي نه و، ولې چې هغه اسټوډنټ ذات یو فیکټر دی هغه همیشه ریئکټ کوي. نو ضیاء الحق چې هغه کوم پالیسیانو هغه پر ریئکشن کې اسټوډنټس ډېر زیات پولیټیسایز شو، they started to understand more politics, talking about politics, discussing politics, circles bhi rahu. No aachi zaulak wala policy aadam ra sarandaz na so isma khal de der shock che milau so der zar che da yo psychological shock che student politics ta milau so agar the soviet union fall to
sana baloswai de zaul haq bandizun la kabala albat da wo shu che de pakistan pa siyasat ke dargali aw thagi dot shwa
ya 90s ki yo der khach kharab shay shuru so aaj che di corruption matlab ya sarkar che di paise istemal ho ki che student politics ke the corruption unsur che di da us ragale di che out corrupt to institutional corruption che pakistan ke motivate savi di age ke political parties student parties student politics politically yaksar mutasir samidi men che pakistan ke the quality of politics agar reduce samidi a agar tarandaz samidi da JTH ke benazir government che shuru so ta waqt ke che da politics ke paisa politics ke daulat politics ke luxury politics ke da shayan che da introduce ki ta is mahal us ter da affect kare di da yo nasur di both for political culture and both for student politics.
بلوس وای دوی د پونم په جوړولو د ځپل شوی او قانونو د حقونو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو هغه کار هم پاتونه رسید او هغه اتحاد رنګ شو. دی وای د موقو ترلاسه کولو یا څوکیو ترلاسه کولو پر ځای باید ملت پال سیاسي ډلې په پاکستان کې د ولس د حقونو لپاره کار وکړي.
دا د لاست اټمپټ چې موږ هو هغه کې موږ هم دغه ته کې دا راو کې هغه د پونم یو اټمپټ چې پالیټکس کې رائټ بیس سټرګل یعنی خپل اکوک پاره چې جدوجہد غا اغه کلیئر کټ لائن چې دی اغه باندې چې موږ انټروډوس کو رادر دین اسکینګ چې د فیکټری پوزیشن بلوس واخستل دا پښتور واخستل دا وی سی بلوس سی دا پښتور سی دا خو اپورتونیزم دی دا پولیټکس نه دی دا شیان چې دی چې موږ ختم کو موږ اغه وخت باندې جوش کامیاب اوسو بلوس پښتون سندیان سراکیان موږ ټول یو ځای ناس کښینو سره ماول چې سیکټریز are not our right. Vice Chancellor, Secretary, Section Officer, these are not our rights. These are the bureaucrats' jobs. No, such a national rights politics, unfortunately, there is a breakdown, so نن تک ستا په مخ کې دي هغه پارتیان چې پونم سره یو ځای وو نن هغه هم بیا هغه رایټ بیس پالیټکس بجای اپورچونیزم پالیټکس خواته تللی دي او دوی خیال کوي چې اپورچونیزم پالیټکس چې دي هغه رایټ بیس پالیټکس دي دا یو ډېر غلط کنسپټ دي حالانکه د مشران دي چې سیاسي مشران دي سیاسي جماعتونه دي ډېر سنجیده سیاسي جماعتونه دي دوی چې دوی کې اگر ریوایول اگر راځي از ماشال بیا شاید سټوډنټ ته هم دغه افیکټ کوي او سوسایټي تم دغه یو ښه پوزېټیو امپیکټ د سوسایټي باندې کېږي
دی به یو څو په خوانې مشر سنا بلوچ په دې دریض دی چې وس په پاکستان کې د زدکونکو خایسته او رون سیاست پاتې نه دی خو که وس هم هڅه وشي نو د زدکونکو سازمانونه ډیره ګټه رسولې شي
خبره دا دی چې اوس په پاکستان د پاکستان کې خوغه شایسته سټوډنټ پالیټکس نه سپات یا پالیټکس اټسل فور شایسته پالیټکس یا کلچرل پالیټکس ایدیولوژیکل پالیټکس نه دی سوي پات more opportunist politics the regional opportunism the ethnic opportunism the provincial opportunism the which politics were what is the sort of the belief come opportunism is a different thing is the matter opportunity more come allows the zakhum you is the rights you focus the students or political parties focus on our rights bandi agar shay by the pakistan ke wapas rati shay you tabdili razi dom khabar dadi چی اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر بیا مجھوڑی چی ریوائیول راسی یا پالیٹکس کی ریوائیول راسی نو اوورال کلچرل چی دی سٹیٹس کا پالیٹکس اب آئی دی چی چینج
دی پیپلز سٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم چی ترنن پا ڈنمارک کی پوسیدو مجبور دی وائی دی ضیاء الحق واکمنی پاکستان تا تاوان ورساو گٹا یہ ہیچ نہ درسولی
نقصانات تو سب کے سامنے ہیں اس کے کوئی فائدے ہیں کوئی پوزیٹیو ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی
نوائی تاوانو نے ٹولو تا مخامخ دی گٹا یہ مکتنخ کاری پہاگ وقت کے پا پاکستان کی او ڈول فکر تا وادا ور کرل شوا دا ہاگ فکر کسان دارو تا داخل کرل شوال ہم ہاگ کسانی سیاست تا ور وستل دا امتیاز یا فرق جوڑ کرل شو چی یواز پیسہ دار او مالدار خلق سیاست کولی شی او ہم ہاگ کار تا دوام ور کرل شو نن مگ ستاس مخ تیو زیادتر نن واکمن دی
after 30 years zia to abhi tak rule kar raha hai
aga wasim wai tarzia ursar chok ham raglal ham ha gilar tay dawam warkad da the people's gund pa khwane mashrabi nazir boto misal warkad che ha ge ham da gariban par zai paisadar kasano ta pa siyasat ke ziyat zai warkad da zia tawi dui ka da zakun ko patoga pa siyasat ke barkha na wai khiste no bia bai da general zia ul haq par zid mubariza ham nashwa kawale
agar ham logon ne student politics na ki hoti to pakistan ke andar ham zia regime ke khilaf jo struggle ki thi
dewai ko mukdas da کو پتوګا سیاست نه وای کړای نو د زیار رژیم خلاف چې موږ څه کول لکه د جمهوریت او جمهوری ادارو بحالی هغه به مونږ شوای کړای موږ هر څه د زدکونکو په سیاسي تنظیمونو کې زده کړل زما په فکر د زدکونکو سیاسي فعالیتونه باید دوام ولري ځکه چې خلک په یو ټولنه کې اوس یو حالت سیاسي شعور ونه لري نو دا خبره نه ده
اگر خپل انوایرنمنٹ کی اس کی سیاسی ان کو سنس نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے
دا وامین شلګوند زدکون سازمان پخوانی غړی ډاکټر محمد تقی وای د هیڅ پخیمانه نه دی د تقی په خبره دی ویاړي چې د زدکونکو په توګه یې لډیرو مشرانو سیاسي پوهه ترلاسه کړه چې ترننه ورسره مرسته کوي
موږ خو ډیر خوشکسمه پاتې شو ذاتی توګه باندې ځان ډیر خوشکسمه کوم چې ما ته تاسو استادان ملو شو لکه چې ما دا ارغو کوزو خو پیس نو په سکول په دې ځای چې هغه خو هرڅه درکانه نمک رفت نمک شود هغه خو کوم د پاکستان اسټابلیشمنت سوچ دی اگر دسی طریقہ باندې امپارٹ کوي چې کما ته تاسو آسان نو ملاو شوی زمون جو سٹڈی سرکل او پخور سٹی کې دنه د پی ان پی خله بخله بابو صاحب فزه خالق چلول او سٹڈی سنټر لطیف لالا صاحب خطر سر فراز لالا دا زمون مشران ک نو نو دا سیاسي رڼا او دا فکر به مونږ ته نو ملاو یس ندامت نشته څنګه هغه مسرسه ده چې هر دا دل میں بجز داغ ندامت بر وقت مبارزہ ہوا ډېر خلک دا وایي چې ایم آر ڈی تحریک ناکامه شو. زه دا وایم چې ایم آر ڈی تحریک چې کوم وه هغه کامیابی دا ده چې ایم آر ڈی نه وي نو خلکو به د رڼا او تیاره کې به فرق نه پېژندو.
د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد له خپل پلار سره د ماشوم په توګه په مظاهرو کې برخه اخیستونکی فراز واهله وایي د له هغو پیښو دا زده کړل چې انساني حقونه ډېر ارزښت لري.
ان واقعات نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے.
هغو پیښو دا زده کړل چې انساني حقونه څومره ارزښت لري او د ولس حقونه څومره مهم دي. پر دې هم پوه شم چې په ټولنه کې که وګورو نو یوازې هغه کامونو پرمختګ کړی چې د بشري حقونو ساتنه کړي، خلکو ته مساوي حقونه ورکړي، د خلکو حکومتونه جوړ شوي او په کومه ټولنه کې چې دا حقونه تر پښو لاندې شوي هغه نن هم د ډبرو په وخت کې اوسي. یو خدا خبره بل دا چې سیاسي او ټولنیز شعور یا پوهه زما د ژوند برخه وګرځېده او دا ما له هغو مظاهرو پرته نشو زده کولی.
واهله چې د ضیا واکمنۍ پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک برخه و او د څلورو کلونو په عمر کې زنداني شو وایي پر سیاسي پوهې د بندیز له کبله په پاکستان کې هیڅ کس هم په ذهني توګه آزاد نه دی.
اکثر اگر آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں تو تاریخ وہی آپ کو بتائیں گے جو انہیں سکول میں پڑھائی جاتی ہے جو بالکل ٹھیک نہیں.
اکثر چتا سے پا پاکستان کے لچا پختنہ اکڑے نو ہما غا تاریخ بدرد بیان کری چا پا سکول کے ازدہ کڑی اغه تاریخ بالکل سم نه دی. خلک په ذهنی توګه هیڅ کس آزاد نه دی، خلک له ټولنیزو او سیاسي حقایقو خبر نه دي. همدا وجه ده چې په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه نشته. هلته به داسې خلک وویني چې په ټولنه کې حقونه تر پښو لاندې کیږي. همدا ډول ټولنه بیا د دې کارون لپاره دلیلونه هم وړاندې کوي.
په لندن کې میشت د بشري حقونو او نړیوال قانون پوه فراز واهله زیاتوي په هر ټولنه کې باید خلک له ټیټې سطحې د واک خاوندان وي او د دې لپاره د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه او تنظیمونه ډېر ضروري دي. که داسې نه کیږي نو بیا به د ټولنې دا حال وي چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د نړیوالې سطحې یو لوی عالم هم په هغه هیواد کې نه دی پیدا شوی.
نچلے لیول پہ کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سماج کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے.
پر ہر ٹولنہ کے چھ پر ٹیٹا ست حد سکی گی آغا دا ٹولنہ دراتلون کے اکس اڑان دے کبھی زمون پہ ہیواد کے پر ٹیٹا ست حد خلق واک نلری زمون د کام پریکړې بل ځای کیږي. که په ټیټه سطحه د زده کوونکو سازمانونه وای او هغوی د خپلې ازادۍ لپاره هڅې وکړي نو بیا معاشره په رښتینی معنا ازادیږي او پرمختګ هم کوي. په همغې ټولنه کې د ډاکټر عبدالسلام په څیر خلک پیدا کیږي. زه اکثر دا مثال ورکوم چې له کله چې پاکستان جوړ شوی نو په ټیټ کچ د ازادۍ نشتون له کبله د ټولنې یو هم لوی عالم یا پوه انسان نه دی پیدا کړی. یو داسې دانشور یا سائنسدان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په دې ټولنه کې پیدا شوی. کنه پاکستان خود هم دې مقصد لپاره جوړ شوی چې خلکو ته پکې د فکر ازادي وي، مساوي حقونه وي او دا هیواد پرمختګ وکړي. د همدې ازادیو نشټوالي له کبله زموږ معاشره غلامه ټولنه ده. هر بچی غلام دی.
ازادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک غلام معاشرہ ہے، وہاں کا بچہ بچہ غلام ہے.
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو څلورو خبرونه کې تاسو د پاکستان د نن د ځوانانو زده کوونکو د سیاسي مبارزو او جمهوریت حالو زلو حال واورید او د یو شمیر داسې کسانو خبرې مو واورید چې په خپلې د جمهوریت لپاره مظاهره کړې وي، زندانیان شوی ول، تشدد یې ګاللی وو او جلا وطن شوی ول. دوی ټول نن هم په دې اندي چې یوازې جمهوریت ته پاکستان د مسئلو حل دی او دا چې په پاکستان کې باید ځوانان په سیاسي حلو ځلو کې برخه واخلي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل زوانا وینو لمبے دل ستا زل غٹے تنکی تنکی ما شمار بے وقت اور جدل بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بگل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اپ دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گناہ